سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دي. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانون او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وو او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون کړی و. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په وینا هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو خبر ورکړی چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین برید کړی، کارکوونکي ورته وهلي او د ایران د ریلو یو تمځای نیولی. د ازادي راډیو فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیانیه کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. مس عینک ټیم د نهم پړاو شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې بوسټینګ یو 13 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې مس عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په تاوان یاد هدف ته ځان ورسوه. مس عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې ده. د مس عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او ورسره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په دې ټیم کې شته. مس عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناس وزیدلې منډې وکړې. نوید عبید 25 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړی پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې. او د اوکراین هوایی ځواکنن خبر ورکړ چې دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواکنن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکورې کړې شوې دي. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غواګاست.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د زمری پر څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقي، سندرو او نڅا قطعي بندیز ولګیت. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلې دي او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي او راتلونکي به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کېدای شي او فرهنګیان څه کولای شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دي. همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واوري. تاسو درانه اوریدونکو هم په دې خبرونه کې خپل نظریات له نورو اوریدونکو او خپل پښتنه لملمنو سره شریکولای شي. زه د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره تاسو ته وایم، په دې واتس اپ شمیره تاسو کولای شئ چې خبرونه سره وصل شي او خپل نظریات او پښتنه مطرح کړئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سوه شل و سوه دروشت سفر سفر یواتیا یولس هم در از دی ازادی راژیو دی ستودیو پشمیرا که زنگو هینو سفر سفر چلور سوه شل دوویشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو تا زنگو هی دشمیرا یو زلبیا تکراروم سفر سفر چلور سوه شل دوویشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو مخکې له دې چې ستاسو سوالونو او بحثونو ته راشو ورزو خپل لومړی میلمه ښاغلی غفور لیوال ته چې دا شیبه په خپرونه کې راسره دی راسره وصل شوی دی لیوال صاحب که په پایل کې لطفا د اوسني فرهنګي وضعیت یوه ارزونه وړاندې کوي بیا به وروسته له هغه نورو سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو
ډیر زیات مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه که هغه اقتصاد دی که هغه د افغانستان په اصطلاح پوځي وضعیت دی امنیتی وضعیت دی بشري وضعیت دی د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو فرهنګي شخصیتونو فرهنګي پنځونو ترپی شو وروسته له سقوط نه ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یو لویه برخه د وطن نه ووتله او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ په ولاړو له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده که تیاتر ده که سینما ده که ادبیات دي که تاریخي آثار دي ام دا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نش شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډېره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشی خصوصا د زیرو اجسام و یا شیان و ترسیم اول نقاشی کول مجسمه جوړونه سینما تیاتر دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پریښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې په خپلو ودونو کې هغه ډیر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي هغه ته نه پریښودل کیږي دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی نمایشګاګانې نشئ جوړولی شاعران پرته له هغو ناظمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور ویلی نشي. د کتابونو چاپ په نش شمار ده تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یوه ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یوه جمله اضافه کوم، هغه دا ده چې یوازینی توقع او یوازینی تمه امید چې کېدلی شي د فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو دستور چې له بده مرغه هغوی هم له نورو ډول مشکلاتو سره.
لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو، زه غواړم له تاسو نه وپوښتمه چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړه، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوئ چې موقتی به وي، د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوئ چې دا به دوامداره پاتې شي؟
ګوري، یو خو داسې حالت دی چې هغه د یو بحران له امله رامنځته شي، او سړی امید ولري چې خدا بحران که لغی شو، یا جګړه ده که جګړه ودری ده، او که یا مثلا اقتصادی مشکلات دیده و شو، وچکالی ده، بل ناورین ده، ناروغی دی لکه ده کرونا پا وقت که چه مشکلاتو ده، با رفشی لار بشی. اما که یو حاکمیت لو فرهنگ سره ده ضد فرهنگی سیاست پر بنسټ په ارادی توګه دښمنی و پالی او فرهنگ سرکوب کی، دا نو تر هغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک کې ده. بعد امر ځکه دا ارادي فرهنگ دښمنی ده،
او د دې ورسته پاتې والی یا شاتګ په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې زیانونه کراته فهرست کوي وبخي.
زیانونه یې له بده مرغه زخته ډېر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګورئ موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کی او مصرفي کی، یو ټولنه مصرفي، د ټولنه ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړیده کومه خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونه راتلونکو نسلونو ته و نشو لیږدولی، انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډېر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تشه څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هره بله ساحه باندې داسې مرګونه ګزاروي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناک دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري، او زموږ دا د وینو چې زمو فرهنګي هویت ریښه د وچېدو په حال کې.
لیوال صاحب، وبخښئ، خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې دې ته به غاړه کیږدي، او که به بالاخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپل ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغواړي، د بدلون غوښتنه به وکړي؟ په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
ګوري، موږ دوه درې موډله د تاریخي پلوه خپل مخې ته کېښودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وایي په بلخ کې دومره کتابونه د آمو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وایي چې اوه ورځې د بلخ او د آمو سیند اوبه تورې بهېدې، ځکه دا سیاهي د کتابونو پکې غورځول شوی وه، او ټول ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه کتابخانه او نور ځایونه وران کړل ویجاړ کړل. مګر د چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو څلوېښتو پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه یې هرات دی چې له غور نه د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوجو شو. هرات یې له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ و باغانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایډیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ او ویره څه شو، ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شیبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري، خپلواکي، فردي ازادي ولري. په دغسې یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او ډیر تاریخي فرهنګي میراث له بستر څخه دغسې یو فرهنګي پاڅون وکړلی شي د دغه ایډیولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخته وي، مګر زه باور لرم چې افغانان ده.
ډېر زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د تر شنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې بل میلمه د پرزیدلي جمهوري نظام پرمحل د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند دی چې مننه ترې کوو او ښه راغلاست ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنی وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ یې وینئ یا د سقوط په حال کې وینئ چې د جمهوریت پر مهال یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیره زیاته بخښنه غواړم چېرته چې لیوال صاحب وي او بیا هلته زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایخ ښکاري. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب، د اوسنۍ استبدادي ډلې یا حاکمې ډلې په راتګ سره ډېری ارزښتونه د پښو لاندې شوي دي. دوی په مجموع کې و چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وي کړي. مشخصا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسایل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي، هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدا چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي، هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.15% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی، یوازې په تبلیغاتي برخه کې کزینو کار کړی وي. هغه هم د خپل یوې آیډیا او د یوې ایدیالوژۍ د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده، یا هم سینما په داسې یو تړل نه هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي، یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو طبقو ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده، هغه ډول نه ده. یا هم نو دې ته مونږ ویلی شو چې سینما یې تړلې ده، او یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې مونږ او تاسې په نویمو لسیزو کې او یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو. بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځېدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقۍ د ریاست نه چې څومره زه خبر یم، ټول هغه وسایل چې د موسیقۍ اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتولې دي، او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقۍ کومه برخه لرله، هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو په د افغانستان په موسیقۍ باندې بحث کوو، ممکن چې ساتونه ساتونه یوازې د افغانستان د موسیقۍ په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي آبداتو او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو، او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه او زه دغه د تاریخي آبداتو د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده. او د دې په ارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغونپوهنې او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلوه پاک شي، د تاریخي آثارو لپلوه او تاریخي آثار دلته راوځي، او دلته کیندنی چې روان وي، او د جمهوریت پر مهال دولسو دورو ته د کیندنی رسیدلې وي، او د دې کیندنو څخه لزره قلمه منقول آثار لسته راغلي وو چې په محمد اغه کې د ځایي موزیم کې ځای پر ځای شوی وو، او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو، او دا کیندنی روان وي. مخکې له دې چې دغه کیندنی بشپړ شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته داد چې دا به دغه اثر به ځای کیږي. د دوی یو چارواکي
تاسو خبرې زه په یو شبه کې په چون پامدې موضوع کې یو زی دی وی شبه لپاره پرې کوم. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مساینک د کان د کیندنو د دوام یا پیل په باب همدا څو نظریات وو. یوې ډلې د دولت په سطح په خپل د حکومت په کچه دا ویل کېدل، یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغو کیندنو ته تر پایه انتظار وشي تر هغو پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له هغه ځای راوستل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مساینک کې کیندنې باید د کان د کیندلو لپاره سمدستي پیل شي. یعنی هغه وخت هم داسې یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنې بشپړې شي، د کان کیندنې پیل شي.
جنات مابولس مشر دغه موضوعاتو ته ځانګړي پاملرنه درلودله، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته. خصوصا هغه په خپل په دویمه دوره کې وروستیو کلونو کې لوګر ته سفر وکړ، او هلته لاړ او د هغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر پاغه وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې له دینه چې تاریخي آثار زمنګ راووز یو دلته د مسو د استخراج کار پیل شي. ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر وروسته او میاشت پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر و ما وهلته مسائل د تاریخي آثارو د راوستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو. همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کړو. متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضې همکارانو د خولې چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي دین چارواکي مسعینک ته دوی تللي وو. هلته چې محمد اغې موزیم لیدلی وو نو هلته ویلي وو چې دا کودوړي د دې څخه وړي. نو یعنې تر دې حده پورې زمنګ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی. نو دغه ټول خبرې دغه ټول مسائل چې راجمع کی همدا اوس زه فکر نه کوم چې له دوی سره دی یو مسلکي لرغونپوه چې په هغې وخت کې زمونږ ټولې کیندنې په مسینه کې د افغاني لرغونپوهانو نه یوازې په مسینه کې په کندهار کې په پروان کې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو له لوري څخه کېدلې چې اوس فکر نه کوم که پاتې هم یا څلور یا پنځه کسه به پاتې خو په د وروستیو څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی. ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي.
مننه مومن صاحب. یوه بله خبره تاسو یوه مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت د موسیقي وضعیت مو شرحه که او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوي وو هغو ته مو یادونه وکړه یا لږ تر لږه اوس چې بندیز پرې لګېدلی دی هغه مو یاد کړل. مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي او هم هماغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کوو دا انتقادونه په حکومت باندې وو او ښایي دا یو مناسب وخت وي چې همغو انتقادونو ته تاسو ځواب ووایئ چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمینه سازی کېدله او اصیله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدله. نو ښایي دا همغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د تلویزیونونو مسله راځي کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي د موسیقي مسله راځي دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسېدلې وه. ښه ده چې دې ته یو ځواب ووایاست تاسو.
تکل سے پاغ وقت کی انتقاد پہ یو جوڑ شوی ساختار باندی وارد و چی مثلا یو شے شتون لری او د سمولو د پاره او د بعضی اصلاحاتو د پاره پہ انتقاد وارد و او تر ډیر برید دا انتقاد تر ډیر برید پا دی مانا چی سالم انتقاد هر وقت کی د اطلاعات و فرهنگ وزارت منل دی او اوریدل دی او هغه په خپل چار
نه عموما سره به یوازې د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده. مثلا په شل کله جمهوری حاکمیت کې مثلا هنری فلمونه تقریبا په نشت حسابو یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه و شوی. یعنی له اوس سره ډیر توپیر نه و فکر کوم.
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په وروستیو کلونو کې ډیر غوړېدلی او خصوصا خدای دی وبخي پوان سی باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګه فرهنګي موینو هغه یو برنامه په لار باندې اچولې و. البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګ د ولایتونو تیاتر پاغي کې بیلابېلې برخې وي خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بالته تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعاتو په تړاو باندې یا همدارنګ په ملي مسایلو کې د تیاتری پرچی یا همدارنګ په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیده او په دې برخه کې د لا سمونو لپاره هم کارونه روانو. خو اوس خبره دا ده چې که په هغه وخت کې د یوې موسیقۍ او د بلې موسیقۍ ترمنځ د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقۍ ته د ګرځېدلو، البته افغاني موسیقۍ هلته وه خو ځینې انتقادونه به وارد وو، اوس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کیږي، اوس خو بالکل هغه د موسیقۍ نوم ترې ایسته شوی دی، د موسیقۍ نوم ترې لرې شوی دی. نو اوس دا او هغه خو سره بیخي تکل صاحب مقایسه کیږي نه. هلته د موسیقۍ د سمونې او د اصلي شکل ته د راګرځېدو خبره وه، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج دپاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو د پاره کار روان دی.
مننه مننه لتاسونه. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلی دی، یو په بل کې سره ننوتی دی او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لویه فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د هغې د همدغې حوزې یو غړی پاتې شوی. دغه اوسنۍ تشه چې راغلې ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمې په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړي، یعنی څومره به پر شابوزي ستاسو په نظر؟
جالبه پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کیږي چې افغانستان د سیمې د اوبو مخزن دی، ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي او سیمه خړوبوي، کټ مټ فرهنګ هم همداسې دی. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپله مني چې د دري ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او نه یوازې سرچینه نه، بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخېدو او د خپلې شکوفایي ټوله تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزلز پښتو ژبه خو سوال نه پیښېږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، د امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره سره تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمني او فرهنګ ته بې تفاوتي، د فرهنګ په مقابل کې بې تفاوتي، او حتی فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار، دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده، پښتو لنډۍ، اتن، ډول او 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 هزارگی، دو بیتیگان، او د فارسی ادبیات، او د ازبکی ادبیات، او آن د پامیر هغه کوچنۍ ژبې چې اوس په نړۍ کې ډېرې نادرې مهمې ژبې دي، چې د ټول اندو آریایي ژبو د پېژندلو دپاره هغه اساسي تناسر دی چې خدای مکر خدای مکر دا ژبې مړې شوې پامیري شپږو ژبې دغه نور لوی ژبې چې ټول هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي د دې پېژندل به ناممکن شي. دا کلیانی دي ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کېدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کېدل وي. د همدې دپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو شخصیتونو فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی، او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکېل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له تور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهانو وشړل، یعنی د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی یعنی بهرنیان وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه دا ناورین بیا پېښېدونکی دی، او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان ته لوګری موسیقي له لاسه ورکړه، یا تاسو لاشئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي، که افغانستان خپل رباب له لاسه ورکړه، که افغانستان خپله هزارګي دمبوره له لاسه ورکړه، که افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورکړه، که افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړه، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې په نړیوالو ارزښتونو باندې
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورورو دوام ورکوو. مومن صاحب تاسو هم راسره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم، خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ترشنه آسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
افغانستان
کلتور و فرهنگ مشکلات افغانستان سے جګړه ځپلې ده، نو ټول شان سره پکې محوس وو، نو د موزیم شان ولاړو، خارج ته ولاړو، چا غلا کړو، چا خرڅ کړو، چا مات کړو، نو خدای دې زموږ وطن در جوړ کړي. نو زما له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور بل شي د پاره ګټه باید موږ ته بیان کړي. نو سی په دې کې څه نفی او ګټې څه د وطن لپاره او یا د دین لپاره یا د نورو شیانو لپاره نو که موږ ته تشریح کړي.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لنډه وایست.
بله تکر صاحب سلامونه، محمد علي احمدي محترم جوړ روغ اوسئ تاسو انصاران محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشحاله اوسئ که البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو وقت ملمنو کې خبرې وکړئ تکر صاحب خبر نور خلکو چې راوړي واغه خو چندانې پکې نه کومه تکل صاحب د کار ورکیا څوک ومني خو په ټوله کې باید چې دوی پوهان لري، یعنې هغه مېلمه صاحب ویلی چې زیاتره پوهان نشته نه انجینران یا داسې متخصص کسان چې دوی دغه بعض شیان اخراجي تقریبا دغه زیربنا وي دموږ تاسې نو په دغه اخله واقعت چې هغه خلیجي ملکو کې دغه چې پوهانې دوی سره هم شته په هغه رقم باندې نو په ټوله کې چې وګورو دلته ښه خلک شته، یعنې پوهان شته ده، حکومت سره شته ده، واقعت چې دوی هم بېرته لیواله دي او نازو یم چا خبره دوی ډېر کار ترې اخلي او تقریبا ډېر عزت هم کوي. نو په دغه اخله خو موږ تاسې مخکې هم ډېرې خبرې کړي دي جمهوریت وخت بیا هم زه دا وایم چې هغه وخت چندانې هر سړي به زه پوهانې مه تقریبا یا کلتور ساتم خو خاص کلتور چا په ګرم نه کوو، یعنې موږ تاسې زیاتره اغري مقدسات جنې دي، یعنی تقریبا هغه ته تشخص ژمنه ملو، یعنی کار په ونسو دغه یاد چې بعضې ولایتو کې وو نو دې چې کار په ونسو خو دوی خوشبختانه تکل صاحب ډېر هڅه کوي خو بیا هم موږ تاسې مشکلاتونه زیات دي افغانستان کې، یعنی په رسمیت نه لرو نو که په ټوله کې موږ تاسې وطن پېژندل شي چې په ګرو کې موږ ټول عمر به خوندي ساتل کېږي تکل صاحب محترمه.
ډېر زیاته مننه احمدي صاحب. تاسو زیما زه له تاسو نه یوه بله پوښتنه لرم. تاسو موږ دلته بحث په فرهنګ باندې دی، په فرهنګ کې مختلفې برخې راځي، ادبیات په فرهنګ کې راځي، تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي، موسیقي، نڅا، تیاتر، سینما دا ټول په فرهنګ کې راځي. زه تاسو ته غواړم وپوښتم چې تاسو په دغو فرهنګي برخو کې له کوم یو سره مینه لرئ، یا ګورئ فلم، ګورئ تیاتر ته ځئ، موسیقي اورئ، اتان، نڅا دا ګورئ، یا مینوال یاست؟
بله تکل صاحب، زه په ټوله کې دغه بعضې ډرامې شي دي، بعضې دغه چې فلمونه شي، تاریخي فلمونه، یعنی تقریبا سندرې خو بیخي په کلي زنه اورمه، زما نه یادېږي چې ما سندرې اورېدلې. تکل صاحب بله ما ځین روغ ده تقریبا دغه مېلمه صاحب ویلی چې دلته خلک داسې هغه ورکوي، یعنې تقریبا داسې روزنه ورکوي خلکو داسې انتحار کوي یا تقریبا داسې تندارۍ ته هغه کوي متوجه کوي نه هم موږ تاسې دغه سندرې چې وي موږ ډېر په شاخوا ته لاړو، یعنی تقریبا خلک پوهه نه لري زیاتره نو داسې خلک یا مېرمنې یا ځوانان تقریبا دوی هغه دوپري خواته ځي. نو په ټوله کې دغه تاریخي سندرې مې اتڼ یا مثلا داسې نور هغه هغه ته موږ ژمن یاستو هغه نه باید استفاده وکړو، یعنې په وطن پاک لبانې د ټول موږ تاسې کلتور پاک لبانې داسې فرهنګ پاک لبانې نو موږ ته هغه مهمه دي خو داسې ارزو برزه هغه شي بیا موږ تاسې چندانې نه وایي تکل صاحب ولې موږ پوهه نه لرو دومره لکه نور ملکونه چې لري. نو په دغه اکله وقت موږ دا بعضې شیان تاریخي یا مثلا بعضې فلمونه تیاتر دغه سینماګانې وي داسې هغه شي چې د وطن لپاره خو دا ښه شی دی، تقریبا یو سړی پانتې راخلي تکل صاحب یو څه زده کوي چېر یو څه پوهه تر زده کوي یا مثلا یو ورځ زده کوي. نو په دغه واقعته موږ هم ژمن وسیږو دغه ته خو موږ ته بیا دغه نور سندر من هغه ته چندانې تکل صاحب ما خو نه ستو سره مننه خوشاله
اوسئ. تاسو نه هم مننه. دوه نور اوریدونکي هم لرو، لنډ لنډې خبرې به یې واورو او بیا به میلمنو ته راشو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست. بله مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. دا اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه زموږ سره پرې شوې ده. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لري مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. غږ مو سم نه راځي، څوک خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ ستړي مشي، هر کله راشي نظر لري پوښتنه لري. راضی خو ډیر ښه صفانه تاسو خبرې وکړي چې موږ پوښو چې غږ مرادي کنه.
الو او صحیح شو
مهرباني تاسو خبرې وکړي او خپل پښتنه وایست.
پښتنه نه دغه د صاحب د اخبار مېډه کې تقریبا اخندزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل دامخ کې دغه پراته اوس کدا قدیمی آثار چورته وایي دغه دغه موزیم دغه ډېر تر دغه پورې چې کله د مجاهدین راغله هغه ګلبدین دوی ښیم دغه دوی ښیم اورې.
بله بله مهرباني خبرې وکړي.
هلو هغه بیا نو شروع طلاق خرڅې ته یا نصیر الله بابر هغه هغه ویوړه کپل چا ویوړه ورور په خپل نن پاکستان کې اور رقم حالت پسند کې داسې پخله کېږي داسې چنګ ورته وایي تمبور وایي ته
یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو.
سلامونه تاسو ته او تاسو مېلمنو ته ټول خو غوړیدونکو ته.
وعلیکم سلام. نوم مو
مبارک جانان پران تکاسه تاسو ښه جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
مننه تکاسه مترم تاسو دې چې دا دود او کلتور چې دی هغه جن جن ځای کې جلا د ګورو مفتی کو ګورو باز ولایتن کې یو زی رقم باز ولایتن کې بل رقم ولایتون کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل دوام لري ځین باندې بندیزون لګیدل خو بیا هم خلک پخوا د دون په حالي تر اوسه هم نو هم داسې څه موسیقي هم درګي
کوم دی هغه د دون چې او بخې جانان صاحب کوم دی هغه د دون چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل همداس د ګور طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک پالي ځینې ځینې وخت طالبان متراسي ورته ودرې دا کار مکو خو دې بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدل همداسې اتر موسیقي او په ودو کې دوله همدارنګ هر څه چې او د تدرو کو څنګه چې کوم د دن دا پالي خو ځینې ځین باندې بندیزونه لګول شوی ته کاڅه وترم او طالبان بار بار هم دا وته دي بار دوه وخراسي کله کله چې راشي بیا خلکو جنې کسان هم ګیر کې بیا برته چې بوځي دوی ورځ درې باندې بیا برته لک دا بندیزونه چې باندې لګول دي خو بیا مغه خواني د دونه تر اوسه پالې خلک ګرو پښې مکه.
ډېر زیات مننه له تاسو نه مبارز جانان. قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زموږ ملمن راسره دي د خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبرې مور سره کړې دي او په یو پیغام کې په دې باب د خبرونه د همدې روانې موضوع په اړه یو پیغام لري چې ستاسو پام یې اوریدو او لیدو ته راګرځوم.
د 2023 کال اګست میاشتې هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کومې کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي. هنر او فرهنګ چې د هېواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي له لوی ناورین سره مخ ده. فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې د کومې لاسته راوړنې چې لمنځه ځي کومې کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کېږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي. یوې ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې له منځه لاړ شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته څنګه فرهنګي مسیر ته مخه کړي. د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنی او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده، بی طرف خلک دی. اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمینځي، غګونه غواړي چې خفه کړي، غګونه د نابودی په حال کې دی، خفه کېدو په حال کې دی. دغه د وصل نقطه کله چې دغه غګونه خفه کیږي، د وصل نقطه لمینځي. طالبانو باورونه په تیرو کې دا و چې طالبانو پر اتاق سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال داسې نه ده. څنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خود طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځزي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دي د ارشیو دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه وزي. کومې ډلې چې د دغه آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغه په برخه کې هڅه وکړي چې دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته، یا هم کافی انرژي نه لري، یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولی دی او د هېواد مهمه برخه ګڼل کېږي، د دوی د له منځه وتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعاله او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو. مومن صاحب، تاسو خو د خبرې هم واورېدې او د میرمن شیرزاد خبرې مو هم واورېدې، یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو که خپل لاند راته وایست. خبرونې په وروستیو دقیقو کې که خبرې راون غاړو، فکر کوم چې خبرې به لنډې شي. مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه. بالکل، د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کومه ویره په اوس مهال کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، د اندېښنه له موږ سره هم شته دی. ځینې بیلګې شته دی چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي، او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت، خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره دی، خو کوم مسلکي کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي، د هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کوم تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي، او دا غي پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته دي، د مزنګ څخه چې کوم سړک وست د میرویس میدان په لوري باندې زی، د دې لارې په اوږدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی، او د هغه چی تاریخی اصالت دلو دا هغه د منځه تللی دی، ځینې آبدی هم په دغه لار کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال صاحب یادونه وکړه چې د منګه بیا بودا حتی چې جوړولی نه شو، بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو که یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم همداده شي د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي، باید دا خلک متوجه کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنه ته باید پام راوګرځوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې هم واوریدي چې مونږ سره خبرې کولې. د هغو پښتنو او اندېښنو ته که لطفاً یو څه وایست، خو زه غواړم چې زمونږ د یوه اوریدونکي د ښاغلي توخي صاحب خبرې ته حتماً یو څه ځواب ووایاست چې پوښتنه یې وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي، د وطن لپاره څه ګټه لري. هغې پوښتنې ته لطفاً حتماً یو څه ځواب ووایاست، مهرباني وکړئ لیوال صاحب.
اور ډیر زیاته مننه. تو خصب ډیر مهم پوښتنه وکړي. بالکل بالکل ډوډۍ ورکي. وګورئ، مخکې له جګړو نه عراق، مصر، افغانستان، هندوستان دا د تورستي یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه، او دا د افغانستان د عاید ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړه، همدې پورې تړاو لري. هډه په ننګرهار کې، د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ. یوه دا تراژیدي چې دا د جلال د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید، او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه، تالان شوه، له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین. بل ناورین دا ده چمدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده. کله چې هډه کشف شوه، او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو، بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي، وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون دی، بودایی پوهنتون.
بله،
د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل خار سره معادل وګڼل شو. که دغه موزیم پاتې وای، که دا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای، تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو دپاره لیدل چې افغانستان ته راځي. هر یو به زرګونه ډالر مصرفول، او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلوده، او یو با اعتباره یو محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده مرغه. موږ اوس هڅه له لاسه ورکړي دي، او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده. هم اقتصادي ګټه لري، هم ملي ګټه لري، هم هویتي ګټه لري، هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي.
مننه. د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو. که وکولای شو په دې درې دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته، او که شته په کومو شرایطو. لومړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ. مومن صاحب
جمهوری نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوي دي، او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو، او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري، ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچوي چې د فرهنګي ارزښتونو، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت، او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پیکار شوی و او تر یو بریده رسیدلی او یو برخه یې نیمګړې پاتې ده، څنګه سره
ځواب وایي لطفا.
بالکل. او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي، او دا سیمینارونه نور هم په لاره دي، او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هستیو او فرهنګي سټو ده. مننه.
لتاسو هم مننه لیوال صاحب د خبرونه تر پایه کې یو دقیقه کې لطفا را تو وایاست چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي آیا د هغه اصلي کار ځای نیولای شي یا لک تر لګه تشه ډکولای شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعاً لبد مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړای فرهنګي سکتور سقوط کوي، عمل منځ نه ځي. همدا اوس په بهر کې فرهنګي افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوال او شاعران د افغانستان ادبیات ساتي، او همداراز ټول سکتور ټول فعالین خپلو برخو کې تیاتر سینما نقاشي او نور برخو کې فعال دي. د نیکه مرغه دا شخصي او فردي هڅې همدا اوس د حکومت پیټه په خپله غاړه اخیستلی دی. موږ مثلا د افغانستان د معاصرو ادبیاتو انسټیټیوټ په دننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهال متون خوندي کړو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام مو اورید. په خبرونه کې میلمانه وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی ویان محمد صابر مومند، د افغانستان لیکوال او شاعر.